دا مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې لسو په کابل کې نه نیمه بجې دي. زه ظفر خان او د خبرونو ویان دا فرخندا صدمو په روانه خبرونه کې هرکلی کو. په روان یو ساعت کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه اوري. خونیزه خبرونه سندرې جادوګری هم د خبرونې برخه ده، خو لومړی خبرونه ویان دا فرخندا اسد.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې په کله هم استعفا ورنکړي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشر مریم نواز د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په یو روغتون کې لیدلی او د ناټو جنرال سیکرټري ویلي د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او باید طالبان هم وښایي چې سولې او امن ته تیار دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د ځینو خبریالانو او سیاسي څېړونکو سره په لیدلو کې ویلي هغه به د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې کله هم مستعفی نشي. وزیر اعظم عمران خان ویل مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاج آئینی حق لري، خو د هغه د مستعفی کېدو غوښتنه به یې کله هم ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هم تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې حکومت په دې شرط جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن آزادي مارچ پرېږدي چې د آئین او قانون په دایره کې دننه وي. د دې مارچ اعلان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کړي چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه به له ټول پاکستانه د کاروانونو په شکل روانېږي او 1 اکتوبر ته به اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشر مریم نواز تیره شپه د لاهور په سروسز روغتون کې د خپل پلار میاں نواز شریف سره ولیدل. مریم نواز ته لومړی د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف سره د لیدو اجازت ورنکړل شو، خو وروسته د پنجاب د داخله چارو وزارت ته اجازت وروسته د پلار لیدو ته ورغله. د نواز شریف د صحت په اړه په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ خبرونه خپر شوې دي. ډاکټرانو ویلي چې د نوموړي په بدن کې د وینې یو ماده پلیټلټس کم شوې دي او حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. تیره ورځ عدالت ته د حاضرېدو وروسته مریم نواز ویل غواړي چې د خپل پلار سره په روغتون کې وویني، خو عدالت اجازه نه ورکوي. د شمالي وزیرستان د تخیلو مشرانو پرون په بنو کې جرګه کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت یې په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د تخیلو کډوالو د ستنولو شیډول جاری کړي. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې که حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر له 10 په میرالی کې پرلت وهي او هم د اکتوبر په 1 با په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون کې برخه اخلي. یو ځایي مشر ملک نثار علي خان په دغه وخت مشال ریډیو ته وویل
شوال خرینا د میوینا ډاکتی دار به د کورړی میوادو پشه موجوده وزیر اعظم ته خپل وزیر لاتا دا درخواست کې چې د مو د وزیرستان د خلک ساریا بچکا مو د وزیرستان د خرینا بچکا د مو د غریچ کی مدنیت دی دغه بچکا.
بلخوا چارواکي وایي چې د تخیلو په سیمه کې د پوره امنیت تر بهالولو وروسته بعد کډوالو د ستنېدو لپاره انتظامات پیلوي، خو د سیمې خلک وایي حکومت د دوی غوښتنو ته پوره پام نه کوي. په کورمه کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړي او د سیمې امنیت پر خوندي ساتلو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د 1300 ورځو راهیسې د ځایي مشرانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د کورمه نه د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل چې د خلکو سره یې د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې پیل کړي دي.
یو کمیټي جوړی کمیټي څه کومه ده په کورمه کې مسلې مسائل دي وړې وړې خبرې دي څنګه به وړې ایشوز جوړی نه غوړ باندې به دوی پکې دا مړې ډی سی دفتر کې هم کېږي او خپل منځواره به دې ته دي او میاشت کې به یو میټینګ دې ډی سی دفتر کې کېږي.
د کورمې په ځینو سیمو کې حالات له هغې وروسته خراب شول چې د اکتوبر پر 15 د مونډا سیمې یو پلار او زوی هغه وخت وژل شول چې عدالت ته د دوو نجونو د تښتولو په مقدمه کې د پیښې لپاره ورغلي وو. په دغه پیښه ځایي خلکو په صدا او پاړشینار کې احتجاج هم کړی وو. تاسو مشال راډیو ته غوږی. په پیښور کې پرون د پوها فاونډیشن له خوا د احمد شاه ابدالي تلین المنزلو یو غونډه وشوه چې پکې یو شمیر پوهانو، وکیلانو، استادانو او لیکوالانو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو وویل چې احمد شاه بابا نه یوازې د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنیاد ایښودې دی، بلکې په متحده هندوستان یې هم حکومت کړی و او د پښتنو اکتاری خوندي ساتلی وو. په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومت غوښتنه وشوه چې د احمد شاه ابدالي د زیږون او تلین ورځې دې په سرکاري توګه ولمانځل شي. د د ناتو جنرال سیکرټری یانس ټولټنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د اتل سکرونو لاسته راوړنې وساتي. ټولټنبرګ تیر ورځ په برسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو طالبان هم باید په رښتینی ډول سرګند کړي چې امنیت پر ځای ساتلو او سولې ته تیار دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. له دې وړاندې روانه اونۍ د ناتو عمومي منشي په برسلس کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي. خلیلزاد نه هواري د طالبانو له استازو سره د سولې د مذاکراتو په اړه لیدلې دي. د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د سېنټرانو یو ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتلی چې د کورد په مشرۍ د شامی عسکرو یو کمانډر ته د امریکایي ویزې ورکولو کار تیز کړي چې دا شن هغه په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته د شام پر حالاتو تفصیل ورکړي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې ریپبلیکن سېنټرانو لینسی ګراهام او مارشا بلیک برن او ډیموکرات سېنټرانو کریس وان هون، جین شاهین او ریچرډ بلیو منتل غوښتنه کړي چې کمانډر جنرل مظلوم کوبانی ته د زر تر زره ویزه ورکړي. دغو سېنټرانو په خپل خط کې ویلي دوی د شام په شمالي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه سخت اندېښمن دي. دوی دا هم ویلي د کمانډر کوبانی امریکا ته سفر به د کانګرس او ولسمشر ډونالډ ټرمپ دواړو لپاره ګټور وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. زمنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په هیڅ صورت استعفا ورکول ته نه دی تیار. همدارس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغۍ په اړه تفصیل درکو. د تخیلو مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې کډوال دي خپل سیمه ته ستانه کړي.
وزیر اعظم ته خپل وزیر لاتا دا درخواست کې د مو د وزیرستان د خلک سر یا بچکا، مو د وزیرستان د خلک عزت یا بچکا.
په کورم کې د دوه کسانو تر وجل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړې. یو ځای مشر وای
وکیو چې یقین ان پیخي خو بیا به هغه کې مذاب او نور شی په کور د مو استعمال نکو.
په پیښور کې د احمد شاه ابدالي تلین غونډه شوه. تفصیل درکو. په اونیز خبرونه سندری جادوګری کې د کلاسیک هنرمند صوبت خان د هنر په اړه وری.
صوبت استاد په کال 1302 کې عمر غوس کې پیدا شوه دی د نعمت خان کراب.
نور راپورونه هم لرو را سره اوس. رازو د خبرونه لوبړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په هیڅ صورت دته نه دی تیار چې استعفا ورکړي. پرون هغه د خبرې د په اسلام آباد کې خبري اعلانو سره کړي. همدارس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغي زیاتېدو په اړه هم راپورونه دي. په دې اړه تازه معلومات په تیر خبرونه کې خپل همکار احمد الله څخه واخیستل.
وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبرګانو سره او د شن تجنګاران چې کوم واغې سره ملاقات وکړ. تقریبا څه کم 2 ساعته د ملاقات چې دا روانو، په دې کې عمران خان خطون نه لومبي خبره چې کوم وکړه هغه ویل چې په هیڅ صورت باندې د اپوزیشن د غوښتنه چې زما استعفا ورکړم نو په هیڅ صورت باندې دا ماته قبول نه ده او زه بالکل چې کوم هغه استعفا نه ورکوم. ځکه چې اپوزیشن چې کوم دا مارچ شروع کړی دی، ازادي مارچ کوم چې مشري چې مولانا فضل الرحمن کوي، نو په دې باندې خو اول موږ نه خبر چې دا مارچ کوي څه د پاره. لکه مسلم لیگ نن مشرولي چې دا هغه یو دریز لري، د پیپلز ګوند مشرولي بل دریز لري، مولانا صاحب چې هغه بل دریز لري، نو دوی اول موږ ته خبر نه او دوی دا دریز معلومول د پاره موږ دا کمیټي جوړ کړه چې لاړ شي او دوی سره ملاقات وکړي. کله دوی داسې څه غوښتنې چې هغه د قانون په دایره کې بننه وي او هغه صحیح غوښتنې، نو هغه خو موږ مننه ته تیار یو چې اول موږ ته خبر نه چې دوی غواړي څه نو دیر روان دي په اسلام آباد کې مارچ کوي. نو په دې وجه باندې تدوی په دې غوښتنو په وجه زه په هیڅ صورت کې استعفا نشم ورکولای.
او احمد الله په ټولنیزو رسنیو باندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغي په اړه باندې خبرې راځي. هغه چونکه موږ په دې اړه باندې مخکې راپورونه چلولې دي چې هغه د ناروغي له وجې په هسپتال کې دي، نو کو دا غي په اړه باندې را سره معلومات شریک کړي. څه تازه دي پکې؟
ظفر بالکل پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ رهبر چې کوم دی هغه دا وخت هم د لاهور په سرویس هسپتال کې راغی علاج روان دی. لکه درې ورځې وړاندې چې هغه کله ډېر زیات ناروغه شو او د هغې پلیټلیټس شمېره چې کوم وه هغه ډېره راکمه شول، یعنی 2000 ته راورسېده، نو هغه بیا هسپتال ته منتقل کړل شو. نیب چارواکو ویل چې اوس یې حالت ښه دی، خو د هغې وروسته هغې ته لکه وینه او د هغه وخېدولی شو، نو هغې وروسته بیا یو ځل چې کوم د پلیټلیټس تعداد چې و هغه 9000 ته رسېدلی وو. خو پرون یو وار بیا د هسپتال د لخوا دا خبرونه مخې ته راغلل، او بلکې د مسلم لیگ نون لخوا دا خبرونه مخې ته راغلل چې دغه تعداد واپس 2000 ته رارسېدلی دی، کوم چې ډېر زیات کم دی. نو په هغې باندې د هغې علاج روان و. بلخوا د نواز شریف لور چې کومه ده مریم نواز، نو هغه هم پرون د پنجاب حکومت ته هغې خواست کړی و، او بیا وزیر اعظم چې کوم دی فردوس عاشقاوان دا خبره کوله چې هغې هم دا حکم جاری کړی چې نواز شریف دې پوره طبي سہولیات ورکړل شي. نو مریم نواز چې کوم هغې هم خواست کړی و، بیا هغه هم لاړه پلار سره ملاوېدو دپاره، خو چې هغه کله هسپتال ته لاړه نو د هغې هم طبیعت چې کوم هغه ښه نه و. بیا هغه هم د پلار سره نږدې چې کومه VIP بله کومه کوټه وه، نو په هغې کښې هغه هم بستر کولی شول، د هغې ټسټونه هر څه وکړلی شول. خو د مسلم لیگ نون لخوا سهار دا خبرونه مخې ته راغلل چې مریم نواز ناروغه وه، ټسټونه لا پوره شوي نه و، چې پنجاب حکومت چې کوم دی هغه واپس نوموړی کوټ لږ تر جیل ته چې کوم دی هغه راوستلی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله و چې هلته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د خبریالانو سره د ملاقات او همداراز د وزیر اعظم نواز شریف د ناروغۍ په اړه باندې معلومات راکول. ورزو بل راپور ته د شمالي وزیرستان د دتخیلو مشرانو پرون په بونو کې جرګه کړې، غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د دتخیلو کډوالو د ستنولو شیډول جاري کړي. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې که حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر 10 به په میرعلي کې پرلت ووهي، او هم به د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون کې برخه واخلي. بلخوا چارواکي وایي چې د دتخیلو په سیمه کې د پوره امنیت تر بحالولو وروسته به د کډوالو د ستنولو لپاره انتظامات وکړي. تفصیل عمر وزیر پر راپور کې ورو.
د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام جرګا ته خپله وینا کې وویل
چې په میون کې یوه ازادي مارش راوندای، په دغه ډېر یوت خلک وو اسلام آباد ته ودی، خو انشاءالله میر دا ډي بي په ازادي مارش کې هم شرکت کړي، ویلې چې میر مسله ولته هم بیان په خپل سټیج باندې چې می سره کوم ظلم شوی دی، په د سلوانیم کوله پنځه کوله کې کومې تکلیفي نه ته رسېدلی دي، میر په نومینه چې کوم پنډي نه روغلی دي، آج چې څلور دغه حساب دا وشي ته ملک 10 تاریخ وشو د میرلی چوک، انشاءالله دا چوک ته میر ما داخل کوم ته د زوی کوم زوی ته دیتا خاص کر و افغانستان ته مزای کوم ته چې تو بار پر شرکت به وکای.
شمالی وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر جرګا ته وینا کې وویل چې دولت خپل اېدا کړي چې 95% علاقې کلیر کړي، نو ولې په کالونو کې پاتې 95% علاقې نه کلیر کیږي؟
شاول و د داخل تحصیل چې د کیمې علاقې پته دي، آیا په داسه څه داسې حساب چې د 95% علاقې په 15 کوله شه د نن پر نه شو کلیر؟ خو په دا وطن شه یو جنگي کاروبار کوي اساتی ادارې د میر سره، او میر دوی ته دا ډېر په ډاګه ویایي، میر یې ډېر په چواته ویایي چې میر مزید په خپل وطن شه، میر مزید په خپله علاقه شه، جنگي کاروبار کته نه مانی، مزید میر په خپل وطن شه امن غوړي، میر په خپل وطن شه داسې ژوند تیرول غوړي لکه د دنیا نیرې دنیو خلک چې تیروي.
ملک نثار علی خان وویل خپل سیمه ته تلل غواړي او هم سرتا امن غواړي.
شوال خرینا د میوه نه ډک دي، د اربې د کروړې میوه د پشه موجوده وزیر اعظم ته خپل وزیر اعلی ته دا درخواست کې چې مو د وزیرستان د خلک سر یا بچ کا، مو د وزیرستان د خلک عزت یا بچ کا، مو د وزیرستان د غرینا بچ کا، د مو د غرې چې کی مدنیت دي دغه بچ کا.
جرګه کې مشرانو پریکړه وکړه چې کاروانو څو ورځو کې دولت د داخلو کډوالو واپسی نیټه اعلان نه کړه، نو هم اسلام آباد مارچ کې ګډون کړي او میر علي چوکې به د نومبر په 10 درنه هم پیلوي. دولتي چارواکو د نه وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې زر د داخلو سیمې کلیر شي، او دغه کډوال که افغانستان کې دي او که پاکستان کې واپسی یې پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ورزو کور می ته حل ته د دوو کسانو تر وجل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړې دي او د سیمې د امنیت په خوندي ساتلو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د تیرو څو ورځو راسې د ځایي مشرانو ترمنځ اختلافات زیات شوي وو. د اکتوبر په 15 د منډا سیمې پلار او زوی هغه وخت ووجل شو چې هغوی یو عدالت ته روان وو. د دغه پیخي په ضد باندې خلکو احتجاج هم کړی وو. تفصیل د طارق ورغزی پر راپور کې.
لسیمه منتخب د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای پرون هغل تا دوانه فریقین په خپلو کې کېنستل او هغوی تر خبر وروسته پر دغه خبره متفق شول چې خپل منځي شخړې پریک دی او ولین ترجی د سیمه امنیت ته ورکړي.
هغه نه نو به کمیټي جوړي کمیټي ته کومه نه په خبر مې کې مسلې مسائل دی وړي وړي خبرې دي هغه نه به وړي ایشو جوړي نه غوړ باندې بده باقاعده مله ډي سي دفتر کم کې نه خپل منځي باندې به دې ته او میاشې کې ویو
د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمه فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یکوبیو کې وژل شول کله چې هغوی په عدالت کې د دوو جنکو د رتختولو په کیس کې د پیشه لپاره پړه چینار ته ورغلی ول. تر هغې وروسته د سیمه اوسیدونکو د وژلو مړی د سادې په چوکې کې خودل اوټل پړه چینار مرکزی لارې وتړله او بلا دا چې درې وګاړو ته هور هم ورواچولو. د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر حاجی سردار حسین وای که موږ ذاتی پیښې او مفادات له مذهب سره ونه تړو بله دا چې چاته په اجتماعي توګه تاوان یا تکلیف ورنه کړو او له دغه سره د غیر قانوني ګام په اخستو حکومت په وخت پلي کاروایانې جاري وساتي نو هیڅکله به د سیمې امن ته نقصان ور ونه رسېږي. بلخوا تر دغه غونډې پس د شپږو قومونو مشران لا هم پړه چینار ته د نتلو په خپله فیصله ولاړ دي او وایي تر څو چې د دوو تنانو قاتلان له نیولو سره عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه سدې ته نوي راغلي خپل احتجاج نه پرېږدي. د سدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي د سیمې امن خوندي په ساتلو کې د حکومت هر قسمه مرستې ته تیار یو خو له خپلو غوښتنو نه شو اړېدلی.
احتجاج مو ختم کو مو پر چنار تو وسو اگر که مو سره متداشو وټی رکړی سوی د ټول سینو مو دازي کوم تکیل کو.
دوه کال وړاندې د برکور می بوغده دوه جن کې خپل شیعه مذهب تر بدلور ورستا د مونډا سیمه د سنی مذهب له دوه هلکانو سره ودونه کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېر خفوي او غوښتنه کوله چې خپل جن کې دی ورته واپس کړي شي خو دوی ورته انکار کړي وو. کچو هم هغه جن کې او هلکان د مرګ لوري خپل سیمه پر خودلی خو هغوی په هغه وخت د ویډیو لالارې دا اقرار کړي وو چې دوی په خپل خوخه د هر سکړي او چاور باندې هیڅ زور نشته. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې پرون د پوها فاونډیشن لخوا د احمد شاه ابدالي د تلین د نمانځنې په اړه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر پوهانو، وکیلانو او لیکوالانو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو ویل چې احمد شاه ابدالي نه یوازې د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنیاد ایښی، بلکې په متحده هندوستاني حکومت هم کړی دی. په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومته غوښتنه وشوه چې د احمد شاه ابدالي د زیږون او د تلین ورځې دې په سرکاري توګه ونمانځي. تفصیل له شبیر جان اورو.
دا پوها فاونډیشن لخوا پېښور کې پرون ماښام د احمدشاه بابا د 200 او 200 تلین ماندلو په موقع ګډونوالو چې پکې دانشوران، لیکوالان، قانون پوها، پروفیسران، استادان، سیاستوال او شاعران شامل وو، د هغوی په ژوند، کارنامو او لاسته راوړنو باندې رڼا واچوله. په لو خبرو اترو کې ملت پاله وکیل عبداللطیف افریدی خپل وینا کې ویل چې احمدشاه بابا مړانه او خاصیتونه خو ډیر دي، خو ولې دا ټولو غټو کارنامه د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنسټ خودل، د دوی راغونډول او بیا دوی مخ په وړاندې بوتلل وو.
اورې ورې کپیلې خلک را غټل او د افغانستان په نومې سټیټ جوړ کړو چې په خوا دا سټیټ داسې په دغه شکل کې نه دی شو. احمد شاه بابا په خپل خاوره خپل سټیټ جوړ.
د احمد شاه بابا د ژوند په بیلابل اړخونو څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي قاضي حنیف الله حنیف چې د پېښور پښتو څانګې نه ریټایر شوی استاد دی، وایي چې د ژوند هر اړخ یې د ستایلو وړ دی. هغه نه یوازې یو ښه حکمران، بلکې یو ښه شاعر هم وو.
د فتوحاتو نه او د هغه د نورو کارنامو نه علاوه خیر خوا ډېر زیات رحمدله بادشاه او ظلم یې چېرته نه کولو.
د سوابه سره تعلق لرونکي پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي چې خوکه د تاریخ دا یوازنی هغه بادشاہ دی چې په جمهوریت لاره د جرګې د لارې ټاکل شوی وو. نو بلخوا د دومره لوی بادشاہت سره سره د پښتنو اقدار هم د دې په خټه کې اخلي شوی وو.
زما خیال چې په تاریخ کې پړو بیزل باندې په جمهوریت طریقه باندې چې کم ریاستي مشر جوړ شوی د ناغه احمد شاه ابدالي دی چې جرګې جوړ کړی دی او دا مونږ دنیا ته خودلې چې مونږ خپل بادشاہ هم په جمهوریت طریقه باندې جوړ کړی دی. احمد شاه ابدالي به کله جرګه کې ناشتو په سر باندې به د شانو سنخم نه کې خدا او هغه بده مشرانو نه د کټ لنګ ته کې ناستو باندې ته نو به نه داد پښتنو جرګه دا او دې کې به مشرانو سپینګيري سر تک دي.
دا غونډې پای کې پګړه یو قرارداد هم منجور کړی شو چې پکې د حکومت پاکستان نه وختونه شو چې په دولتي کچه دې تدوی د زیګون او تلین روز اول منځل شي او د هیواد په ټولو سرکاري ودانو کې لرغنتونونو کې او قلو کې د احمد شاه بابا عکسونه کې خودل شي ځکه چې دوی نه یوازې د افغانستان بلکه دا متحده هندوستان هم یو کامیاب او خو بادشاہ پاتې شوی دی. دی وای چې احمد شاه بابا په 1928 کې زیږیدلی وو او په 1922 کې په 14 اکتوبر د دې دنیا نه تللی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ورځو بل راپور ته د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو د وفاقي کابینې له لوري د نوو ارډیننسونو د منظورۍ غندنه کړې. د مسلم لیگ، نون او پیپلز ګوند سیاستوالان وایي چې حکومت له دې ډول اقداماتو سره عیني بحران پیدا کوي او د پارلمان چارې په ټپه ودرولې دي. د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان او د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم د اکتوبر په 22 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې کابینې اته لنډمهالي قوانین منظور کړي او لامل یې دا دی چې اپوزیشن سره په پارلمان کې همکاري نه کوي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو د حکومت د نویو لنډمهاله قوانینو د منځوري غندنه کړې ده. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوه مخکښو سیاستوالانو د اکتوبر پر 23 تر هغه یو ورځ وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې چې د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم او د اطلاعاتو او خبرونو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې وفاقي کابینه اته نوی لنډمهاله قوانین یا آرډیننسونه منظور کړي دي. اوان ویل په نویو لنډمهاله قوانینو کې د کرتارپور لارې پروژې عملی کولو، د پوز د انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره د شمسی برښنا کارخانې جوړولو او د احتساب قامی ادارې په آرډیننس کې د بدلون هغه شامل دي. د دې په خبره د احتساب قامی ادارې په قانون کې له بدلون سره به هغه کسان د درېیمې درجې په زندان کې ساتل کیږي چې د 50 ملیونه روپیو یا تر دې د زیاتې درغلې تور باندې پورې شوی وي. اوسمهال د درغلې په تور بندي سیاستوالان د لوړې درجې په زندانونو کې دي. پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجا مشال راډیو ته ویل د دې ډول اقداماتو مخه د سیاستوالانو ځورونه ده. د آرډیننسونو د منځوري غندنه وکړه او ویل چې د حکومت ضد به د هیواد اعلی عدالتونو ته ورځي ځکه چې دا ډول ګامونه د آئین د سرغړونې معنی لري.
پارلیمنت کو تو انہوں نے بالکل ڈس فنکشنل کر دی ہے.
دی حکومت پارلیمانی چارې پټه بدرولی ته پارلیمان ور یې تړلې دي. دی حکومت په لوی لاس په هیواد کې آئینی بحران پیدا کړی ځکه چې د آرډیننسونو له لارې چارې پر مخ وړل غواړي. موږ ورته په بیا بیا ویلي دي چې تاسو د آئین سرغړونه او مجرمانه غفلت کوئ، نو موږ دې ته مه اړباسئ چې د عدالت دروازه وټکو.
د اطلاعاتي چارو سلاکار فردوس اشقوان او د قانون وزیر فاروق نسیم تور پورې کړ چې د اپوزیشن نه همکاري له وجې حکومت د آرډیننسونو منزورولو اقدام ته مجبور شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکاري له وجې اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي. خو د پیپلز ګوند سینټر فاروق چنایک دا تور رد کړ او ویل چې اوسمهال په پاکستان کې داسې حالات نه دي چې حکومت د پارلیمان پر ځای پر آرڈیننسونو چاری و چلوی.
ہم ہمیشہ کہتے ہیں پرنسپلی وی ار اگینسٹ دی پرومولگیشن اف آرڈیننس.
مونگ تل دا ویلی چ ډیر الټیا نوی نو مونگ اصولن د آرڈیننسونو د نافذولو خلاف یو. پارلمان چ غونډ لري نو حکومت ته پکار دی چې قانوني مسوده راوړي چې په پارلمان کې اور باندې بحث وشي. زما په فکر داسې موضوع یا مسله اوس نشته چې دومره سخت ضرورت دی وی چې حکومت دې په اړه آرڈیننس عملی کړي. دوی چې څومره لنډمهاله قوانین نافذوي کدا یې د پارلمان لاره نافذ کړي وای نو هم به د قانون لپاره خوای او هم بده ولس لپاره
قانون کے لیے بھی اور عوام کے لیے
دا په اکتوبر کې دویم ځل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت آرډیننسونه نافذوي یا یې منظوروي. تر دې مخکې د اکتوبر پر اوومه د پاکستان ولسمشر د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د چارو لپاره د نوې ادارې جوړولو او د هیواد د مالیو یا ټیکسونو په قوانینو کې د بدلون دوه لنډمهالي قوانین لاسلیک کړي ول چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی و. موږ د اپوزیشن د څرګندونو په اړه له فردوس عاشقاوان او له فروغ نسیم سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته دواړو د اکتوبر پر 22مه خبریالانو ته ویلي ول چې نوی آرډیننسونه د ولس د ګټې لپاره دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د روانې میاشتې په 13مه د ننګرهار د هسکې مینې په جودري کلی کې د جمعې د مانځه په مهال په جمعات په برید کې لسګونه کسان وجل او جوبل شو. د اکتوبر په 2مه په سیمه کې لویه فاتحه وشوه. د هسکې مینې اوسیدونکي او مشران وایي تر اوسه نه پوهیږي چې حمله څنګه شوې خو پړی په اسلامي دولت یا داعش ډلې اچي. په جوبل کې ځینې خلک کلی ته رسول شوي او ځینې لا هم په روغتونونو کې دي. په امیر ساحل د پیښې په اړه د سیمې له خلکو او عیني شاهدانو سره خبرې کړي دي.
د کلی لملا تر سپینګیری او د واده له زلمی واخله تر ماشومان پورې د جمعې پر لمانځه ولاړ لسکونه کسان ووژل او ژوبل شول. د هسکې مینې د جودري کلی اوسیدونکي داوه کوي چې حمله ورباندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو کړي چې د دوی په وینا له کلی پورته په غز سیمه کې فعال دي خو دوی تر اوسه نه پوهیږي چې حمله شوې څنګه ده. آیا ځانمرګی و که جومات ته بهونه خول شوي ول او که نه وسلوالو په توغندي ویشتلی؟ د دې لامل ښایي دا وي چې تر اوسه د ننګرهار د جودري کلي اوسیدونکي د خپلو مړو او ژوبلو په چارو بوخت دي. د اکتوبر پر 22مه چې په کلي کې لویه فاتحه وه نو له جلال آباده د هغه کس مړی وروړل شو چې له څو ورځو راهیسې ټپي په روغتون کې بستر و. د ګزارې سیمې ملک محمد امین وایي یو سړی کلي ته ورغلی و او له خلکو یې د جومات پوښتنه کوله ښایي همغه برید کړی وي.
د یوې ښځې د خولې نه یو سړی و او یو پنډوکی شاته پروت و او هغه د دې جومات پوښتنه کوله د ماشومانو نه. چې کله د جومات پوښتنه د ماشومانو نه وکړه چې دا جومات چېرته دی یو وړوکی ماشوم ورسره و او دا دې جومات ته داخل شو. بس یو رکات شو په دویم رکات کې چاودونه وشوه. د دې پیښې معلومات هېڅ تر اوسه وخته پورې چالانه جوړ کړي چې دا څه خبره وه او څه شو څه نو.
څلور څلوېښت کلن معاذ الله په حمله کې ژوبل شو او زوی زاهد الله مړ شو. دی له څو ورځو راهیسې په روغتون کې و چې د اکتوبر پر 23مه یې کلي ته وروست. معاذ الله وایي د رکو پر مهال یې د چا د منډې آواز واورید او بیا چاودنه وشوه. نعمت الله د معاذ الله مشر رور دی وای په برید کې د کورنۍ څلور کسان وژل شوی دي. کریم الله په بټیکوټ ولسوالۍ کې اوسي او تری مولوی محمد نواز نومیده چې د جودری د جمعات امام وو.
پینځه خپل شخصي کورنۍ مولوی صاحب چې کوم د جمعات امام داز ما خپل ترو او یو زیو مولوی نواز خان د زیو مې هجرت او نو ما ټول خپل تر زامن خوړې او ماما او کاکا او دغه شی.
ملک محمد امین وای لومړی د احمد خیل او جمعات او د کوټوالو لسیم خلک جودری ته ور رسیدل او مړی او ژوبل یې وایستل. د سیمې اوسیدونکي وایي د امریکایي او افغان ځواکونو اډه تر ولسوالۍ لاندې له راوګي سره ده او له هغه ځایه سرتیری هم مرستو ته ورغلل. د هسکې مینې ملک معتبر وایي دای چې سیمې ته ورسید نو د ښځو او ماشومانو چغې اورېدې.
د غړت سره هغه اول زنانه منډې ورکړې وې چغې د ماشومانو د دې خلکو څلته موږ سره د امریکایانو پروته سپیشل پوس راغلی وو. بیا په سبا ته غوښه ما خپله بوجۍ کې واچولې. درې نامعلومه قبرونه دا غوښه نه موږ جوړ کړ.
موږ چې د هسکې مینې له خلکو سره خبرې کولې نو دوی ټولو راته هغه 15 یا 16 کلن ځوان په بیا بیا یاداوه چې شاوخوا یو ونی مخکې واده کړی وو او ناوې د واده ګلان پر قبر غوړولې دي. و څلوېښت کلن نعمت الله وایي د واده زلمی د بنارس خان زوی وو چې دوه نور زامن یې هم په برید کې وژل شوي.
هغه سړی چې بنارس نومېږي پلار یې سیدي دی. هغه شیر اعظم نومېږي د دیور کې ماشوم دی کچې دی دا شیر اعظم نومېږي. د واده کړه او د درې زامن شهیدان شوي دي سره د دې واده د زوی والا.
د سیمې ملکان او اوسیدونکو وایي پر دوی د حملې لامل دا و چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د داعش ډلې پر ضد د حکومت د ملاتړ اعلان کړی وو. د نعمت الله په خبره دایښ ډلې د جودرې د کلی ویاله تړلې چې لکبلې د دوی ځمکې شاړې پرتې دي.
په سړلې وګور کول کېږي ځمکې ته په دې وخت کې مونږ باندې بند گزار کړای دی. دا غینه تقریبا وسره ونیسا د دوسه پورې څو میاشتې د خود نه وتلی تقریبا زر جریبه لیا دولت ته وجریبه ځمکه دا شړ پرته د دې دوه قومونو چې د لیاسخیلو او داخلو په نامه باندې دي. دغه خځې زنانه چې کومې دي تقریبا 15 کیلومتره کې دوی د شکلو براوري په دغه حالاتو کې دوی دلته پراته و. دغه بچي خواران می مزوري راکې او زایله بل زایله د بیا وسې د وژنه وتلی نو دلته پراته و.
د اکتوبر پر 13 د کلی پر جمعات د حمله ذمہواری تر وسه هیڅ نه ده منلې. تر پیښې دوه ورځې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی سیمې ته ورغی او هلته یې د وژلیو او ژوبلو له کورنیو سره د مرستو د اعلان تر څنګ د کلینیکونو او ښوونځیو نظام د رغونې او د کرنې او څښاک اوبو لپاره د کویانو ایستلو ژمنه وکړه.
د پامیر ساحل د دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او له فرخندې اساده د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د ځینو خبریالانو سیاسي سیلونکو سره په لیدلو کې ویلي هغه به د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې کله هم مستفی نشي. وزیر اعظم عمران خان وویل مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاج عیني حق لري خو د هغه د مستفی کېدو غوښتنه به کله هم ونه مني. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشر مریم نواز تیر شپه د لاهور په سرویسز روغتون کې د خپل پلار میاں نواز شریف سره ولیدل. مریم نواز ته لومړی د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف سره د لیدلو اجازه ورنکړل شو خو وروسته د پنجاب د داخله چارو وزارت اجازه وروسته د پلار لیدو ته ورکړه. د شمالي وزیرستان د داخلو مشرانو پرون په بنو کې جرګه کړې غوښتنه یې کړې چې حکومت په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د داخلو کډوالو د ستنولو شیډول جاری کړی. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر له 10 په امیر علي کې پرلت پیلوي. په کورما کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړې او د سیمې امنیت پر خوندي ساتلو صلاح شوې دي. په پېښور کې پرون د پوها فاونډیشن لخوا د احمد شاه ابدالي تلین منظور یو غونډه وشوه چې پکې یو شمېر پوهانو، وکیلانو، استادانو او لیکوالانو برخه واخیسته. د ناتو جنرال سیکرټري یانس ستولټنبرګ ګویلی چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د اتل سکونو لاسته راوړنې وساتي. ستولټنبرګ تیر ورځ په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي خو طالبان باید په رښتینې ډول څرګند کړي چې امنیت پر ځای ساتلو او سولې ته تیار دي. او د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د سېنټرانو یو ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتلي چې د کورت په مشرۍ د شامی عسکرو یو کمانډر ته د امریکایي ویزې ورکولو کار تیز کړي چې دا شان هغه په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته د شام پر حالاتو تفصیل ورکړي.
فرخنده اسد وچې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخت شوې ده. د ونیزې خبرونې سندري جادوګری په نننۍ خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي صوبت خان مشهوري سندرې او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال اوري. د خبرونې کوربه هارون بچا ده.
ستلی مشای زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابه د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندره وري. صوبت خان د سیمې له هغه پخوانی سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي، د هندي کلاسیک موسیقۍ درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقۍ کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کېږي. د سواد درلود او شعر یې هم ویلی شو.
Pa 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 p
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي صوبت خان د سوابای د مرغوس کلي د یو زمیندار په کور کې زیږیدلی و. د یوسفزی په خبره صوبت استاد پالکوالی کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل او همدغه وختونه و چې هغه د سیمې له یو مشهور ولسي شاعر احمد دین طالب سره آشنا شو او دواړه پاخه ملګري شول.
کومه د زمانی خبره کو دا غد کام قبیلې د پیژنګلونو صوبت استاد په کال 1302 کې عمر غس کې پیدا شوه دی. د نعمت خان کرا پلاری چې دینو نو موړ کروندګر زمیندار او زمونږه مشران دا خبره کوي کم چې زیات تر اوس په نشته په دنیا کې او چې کوم نو هغه به مونږ سره دا خبره کوي چې صوبت استاد چې دی چې اکثر به عمر غس په صوبتی باندې هم یادې ده. نو دا چې کومو د احمدین طالب یار مو او داغه شاګرد مو دا به خدا سی ولا کسنګ چې دی میرزا غالب اردو کې چې دا غسپور شاګردانو نو غټول یاران هم دوستانی هم او ابتدا کې بد د رور محبت او تبله به غوله او سبا چې کوم دن وسره او درو کې د ملګرو دوستانو په لا کې چاربی ته دی ویلي سندري دی ویلي د پلار او د احمدین طالب هم ډیر خطاله نو صوبت بیا د احمدین پرنګ کې رنگ شه. احمدین طالب دے وطمانزو چار صدی اسیدون کے وہ یو لوی علیم ومو مرغوس کی دینی علم وماسلو بیا پا زیدہ کی مرغوس کی ڈوڈیر کی اگر دا خپل دا اگر دا شہرین ہم پتہ لگی چے دا اگر دا چار بیت انو چاپ دے طول اسیموں کے پاتے شوے دے احمدین طالب وائی چے یا زما دا سنگین شیر برکت تے یا پا جب دا صحبت کے دیر لذت تے خلق وائی چے صحبت دا مرغوس خوزو واما چے نا مرغوس دا صحبت یعنی دا مرغوز هم داغه په وجه باندې یادېږي. زمونږ د بیاض نه پس خصوصا د علی خان او د بیاض نه پس تر خدای خدمتګاری پورې چې زمونږ چې کومه دغه دوره ده نو په دې کې زمونږ هم دې ولسي شاعرانو او ولسي سندرغاړو زمونږ دا ژبه ژوندی ساتلې ده او دا ادب ژوندی ساتلې ده.
نورالامین یوسفزی چې د حمد سوابید شاه منصور کلی دی زیاتوي صوبت خان د حجرې له مجلسونو شهرت ومند او د خپلو ځینو ملګرو هنرمندانو په مرسته نوي ډیلی ته ولاړ او هلته یې سندرې ثبتول پیل کړل. د یوسفزی په وینا استاد له هند سره سره د پښتونخوا بیلابیلو سیمو او حتی کابل ته هنري سفرونه وکړل. نوموړي په دې ترڅ کې د ولسونو د داد او مینې تر څنګ دولتي جایزې هم ترلاسه کړې.
زمون ګورو چې په دغه زمانہ کې کيو په لدی زمونږ په اجرو باندې راځ کړی دی او نو بیا دا سوچ چې په کلکته کې او په ډیلی کې د نوی دنیا فزونه مخه تراغله لو ریکارډینګ کمپنی قائم شوې. صوبت استاد چې کوم دی نو د خپل ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې و چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان تراخ کړ په کال 1934 زمانہ و چې دی د سردار سادو سنگھ یو کمپنی وا بانگا فون نومی کمپنی چغے تلاڑو دیو ناتیا موت ناتیا سندر ویل شو چدا دو ویل چ روز محشر بشی اشکار نبی بیا بواخری دو مت سہار نبی او دے سر دچ دینو دو دا کپنا نا خپل فنی سفر تیل کنو بیا د تول ہن کی چرت چ پختانو ک پڈیلی کیو ک پ ملی آباد کیو ک دے پختونخوا کیو بیا رو رو د د شهرت غږ هغه وخت کې کابل ته ملاړو چې کله د په دری ژبه کې یو ککوړ د اورسید کابل ته نو الته د کابل گورنر هاشم خان هغه واورید هغه داسې و چې سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو د کله هغه ویل نو بیا د دربار ته هم ته وغوښتې شو او پېښور ته چې کله
د فرنټیر ټریډینګ کمپنی په نوم باندې هم د بانګا پول یو برخراله او په 1915 کې دلته هم یو دغه ساده شو کمپنی. نو دا استاد صحبت بدلته هم ته دی بیا کلکتی ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 د پټول هند باندې خور شو او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د کړومبی ځل باندې ریکارډ کړ دلته چې بے پتا بے مروت بھی پختون نہ دے چھ بے ننگ بے غیرت بھی پختون نہ دے پتہ کا زمانہ کی چکل د د احمدین طالب دانی مکہ ہوئی چھ پسپینا کو کدی پرتن نہ تا د سرو دا د نندارو دا نو د تا د آل انڈیا ریڈیو د ریڈیو سٹار خطاب ورک دے شو
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی دا ونې پکې د ثوابې د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د مرغوز د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندرې اوري. هم د ثوابې یو ځوان او پیژندل شوی سندرغاړي راشد خان وایي د صوبت استاد په غږ په هند کې جوړ شوی ځینې ریکارډونه په ولس کې دومره زیات مقبول شول چې هغه کمپوزونه اردو ژبې ته نقل او په هندي فلمونو کې وویل شول. د راشد خان په خبره هم صوبت استادو چې د سیمې هنرمندان او د موسیقۍ اوریدونکو یې د بیلا بیلو راګونو له نمونو او د هغو د غږولو له اندازونو سره آشنا کړل.
اکرم خان مونږ اوریدلی دي چې هغه سره دی بیا لاړو ملاو شو او هغه بیا دلی ته بوته او هلته یې تنه سندرې ریکارډ کړې او بیا دی چې دنو هغه سندرې چې راغلې ډېر زیات مشهور شو چې پای کې بارې خدا اوس راکوي سال مستقل در فقیر دی استر کی خماری دی سمرا خونخاری دی مستان ری چشمان دا شو کلا کلا جنگا وا د یار دا سندر شو بل زبا جی دو میم چھ د د بار خدا اسرا کا وصال یہ مستان در فقیر 1956 کی دی انڈیا یو فلم دے چاری کی د دی سندری بیا باقاعدہ ری اردو کی راگی طرز ریکارڈ کر دے او زمنگ د پختو دا طرز چڑمبے صوبت اساس کو 1933 کی ویلے دے حمیر فلم دے کم یو دے پاگی کی دا 1956 کی بیا اگی دوبارہ دا خطر زراغ سے پر انڈیا خپل فلم کی دا کڑے دے بیا شمشاد بیگم چ کم دن پ
1945 کې د داتره سکم ده بیا سر کې خماري دي د اردو کې غي ویلو دا هغه سړی دی چې زمونږ په علاقه کې بچا دا راګونو نوم نه پیژندل اوس هم بیر وی تمګه برمی وو کيو سو کوئی ساده برمی وغه غوا سو څه کنه زمونږ دلا کو پلا نو دا نومونه چې کم ده د بیا خلکو دوه خل چې تاسو سندره غوي نه دي تر راګ یو ویلی شو دې راګ نوم دی بیر وی او بیا چې دا پاړی دا او دا پکې ډیرو دا مونږ دا ساده نو لیدل چې دای چې بدلی ته لاړو زالت اندز ذکر او کبی عدالت خلکو ته خپل چې دا د دې نمونه دي نو عبد ډیر غټ یو کردار دی په صوبت استادان چې زمونږ په غوړو بنو استادانو کې دي چې زمونږ د پښتو موسیقۍ ته ډیر غټ یو دوام ورکړی دی
سندرغاړی راشد خان زیاتوی صوبت استاد په واقعي مانو کې یو با استعداد هنرمندو هغه لغزلونو او ربایانو سره سره د پښتو ولسی سندرې هم ډیر په خوند ویلې دي نوموړی په عین حال کې د صوبت خان او نورو پخوانی استادانو د سندرو اندازونه نقل کول ګران او مهنت طلبه کار بولی
نیم کلاسیکل یو ریکارډ ما سم شته چې په 3 کال کې دیو پښتو سندرې ریکارډ کړې ده ما سره نورم 10 کلمو چې غزلیات کې غزلې هم ریکارډ کړې دي بل ولسی سندرې هم ریکارډ کړې ده ټپیم ریکارډ کړې دي نو زموږ چې دا یو ورسټایل سنگر او هر انداز کې د سندرې ویل دا بل زبر دوم چې د فلم د پر دغه आवाज ډیر موزونو کار فلم وی هغه وخت نو هغه ډیر ښه فلمي سندرغار بومو د دکم اندازو کنه انداز موږ سوچه د پښتنو هغه جوړ یو اندازو داسې ما تر اوسه پورې هغه اندازونه کړه ته زموږ زړو کم د سندرغار کم هغه اندازو کنه هغه د خلکو پر خوده دی دی وخت او زه په خپل ځای دا کوشش کوم چې دا غیر انداز څنګه فکاتی کوم او هغه چې هغه خپل زور اهنګ چې کم دی زور تر زونه کم د سټایل چې کم دی هغه لګ خپل ځان کې راولم ها ځاله چې کم مشرانو زبن بيسان شل کالا دیش کاله مخکې په پاتشه خلک ته یو بابا یو ځل د ګډون راغلو او هغه مو صفات شوی دی او هغه په صوبت استاد شانتی انداز کو هغه ګایکی انداز پکې وو سبز علی خان استاد انداز او مظفر خان استاد انداز دا ټول خلکو په کې دي
سبابای او بل مشر هنرمند فاروق استاد هم د مرغوز صوبت خان د سیمې د و تکړه سندرغاړي په توګه یادوي فاروق استاد چې یو شمیر شاګردان لري وایي صوبت خان د پښتو چاربیتا او یو شمیر نور سنفونه په ولس کې خورا زیات مقبول کړل د استاد په خبره د صوبت خان دوه زامنو هم د پښتو موسیقي په ډګر کې د قدر وړ کارونه کړی دي.
دغه وخت راغی او طالب خپل یو او جو شاعر په خپل باندې او درم چې دینو هغه فنکارو نو دا دوه درې سيزونه چې دینو هغه سره خپل دغه ښه غزل او ښه چار بیت هغه وخت کې په دوی هم احمدین طالب سره دی هغه ځان سره پاتې کړو چې ټول عمر هغه سره د ډېرو شعر او شعرو نه هغه خبر کړو. هغه وخت کې د غزل دور رواج نو او سندرې او چار بیت چې دینو دا صوبه خان بابا ډېری ویلي او بیان یې ډېری ویلي. گلشن کپ نہیں نہ بیچی کارٹون راتم آگا وقت گلشن کپ نہیں ہوا کہنا دیدی کی داغی نہ بدل کارٹون رات لن آگا وقت دے پ مردان کیوں آل مرغوز اور ضائع مردان کیا نا داسی ہوتا کا بہت زیادہ بے خود دیر تو مرغوز کے لیے پاتی شیو شم فاروق سیر کی ہوئی جی دادا دزویو دیکھ تو موسیقار پاتی شیو خورشید ظفر میں دزویو آگا پہ انڈیا کی دیر موسیقی کری ہوئی مجھے بیا پاکستان چلا رہے نو هغه اشتی حبیب یو فلم و هغه وکړو او دې نه وروسته بیا وفات شو. په هغې کې قوالیم چې ویلې وه په دې باندې میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا دا خورشید ظفر چې ورګا ډېر قابل سړی و نسی دغه خو د لونو د طرف نه شته دی که نه ځکه ګلریز ته بس وم چې د دا د هغې د کورنۍ سړی دی که نه او داسې زمونږ په کونډه کلي کې زمونږ ګلزار استاد د هغې لکه نسی و که نه پنځوس شپېته کاله خو هغه و دا اونر کړه وشي کو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر او پښتني ټولنې ته د هغه د خدمتونو په اړه د لیکوال او شنونکي نور الامین یوسفزي خبرو ته ځو. نوموړی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه وو چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو هم خپلو محفلونو ته غوښت او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په خبره د صوبت خان ځانګړنه دا هم وه چې هغه لیک لوست کولی او شعر ویلی شو.
ځینې خلکو دا خبره هم هغه وښوي چې کوله چې دا د دربارونو شاعر دا ځکه چې دی به د والي سواد په هم بله ځان سره د دیر نواب څخه به هم ته داسې د کابل بادشاه به هم ځان ل هغه دا وه چې د هغه د فن خواږه وو د هغه د مرای خواږه وو. بیا د هغه چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سقراط وایي چې ته د یو کام
په کلتور باندې دای په ژوند ځان پویا کول غواړي دای سندره وورنو دا وو چې دا د پښتنو د روح سندره وا او بیا دې د مرغوز نه ویل شي چې څنګه احمدین طالب سواد تا او مردان ته تلو په اخیری وخت کې نو دې هم او څنګه چې زمونږ بیا دا غین رسو زمونږ عبد الواحد چې کدار مردان کې استوګن شو نو دې بیا مردان ته لاړو صحبت استاد او دې په کال 1922 کې دې دنیا نه بیا رخصت شوه دې وفات شوه دې عجیبه خبره دا ده چې د دې چې کوم مقبول سندری دی یا چې عربی دی یا د خپل لیکلی دی یا د احمدین طالب دی او دا لیکون کې او پوهه سړی زکو چې احمدین طالب شعری مجموعه چې تک مچاپ کړی دا نو پاوی باندې سریزم د خپل لیکلی دا او بیا د دوی زوی چې د ظفر خورشید په نامه باندې پټول هین کې د هارمونیم په والا ډیر نوم دی او دا چې کوم ډیر مشهور قوالی دا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا د دې طرز هغه جوړ کړو بلدا چې زمونږ په دور کې چې ګلریس تبسم چې کوم سندرغاړو چې زمانه کې ډیر درسکور نو دا هم د دورارو
نور لمین یوسفزی وای صوبت خان نو دغه د وخت نور یو شمیر سندرغاړو نه وازې پښتو موسیقي بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړې دي د نوموړي په وینا د هنرمندانو په خپلو سندرو کې پښتنو ته د مینې رورګلوي او کامی یووالي درسونه ورکړي دي
زمونږ په دغه زمانه کې چې نو د کيو په لاره د زرخان استاد او مازیګر کې لیوانه کګه د خیال زی مشهور او دغه شاند چراغ له دل روبان نو بهار دے میر احمد خان استاد زاسه د خانم جان زاسه د چشتي چمن جان ز پور بلکې کټ فقط ګلو نقدما زاسه د میر النساء ما به ماما چوي پسر ډولای شي نو دې ټولو د سبزری خان استاد چې مکه د مکی بزنګ دل لکټال نو دغه سي د صحبت استاد سندره هم پټول پښتونخوا کې چې دی نو دا به مونږ ویل شو چې دا سندره چې دی دا زمونږه د کلتور زمونږ د ژوند دوا کوچ کی او دا داسه و چې د مونږه کيو پله د فن خدمت کړې دی نو بل پله چې دی پښتون تهذیب ډیسنت کړې دی پولایټ کړې دی او بل خبر دا ده چې د خلکو زړه خوشاله کړې دي او کيو پله فن ژوندې ساتلې دی نو بل پله کلتور یا زمونږه ثقافت هم ژوندې ساتلې دی او دا تر شلمې صدې د کم چې بیا د اسلامي کالج د خېټې نه چې رومانټیسیزم راوځي او د خدای خدمتګارۍ تحریک د دغه نه چې کم کم پرستا او ترقی پسند ادبی تحریک راوځي بیا ولسی د دې جرګه په ګرځي نو په وګو باندې دې خلک راوړي او مونږ ته یو سرمایه پرې خو دې د خپل ژوند د خپل ثقافت د خپل کلتور زما خیال چې مونږ څومره هم د یو ځایو او څومره هم د دې په ژوند په پند باندې کار کو دا وکړم
اوریدونکو د دیونه په سندری جادوګری خبرونه کې مو د مرغوز د صوبت خان د ژوند او هنر حال او دغه سندری ووریدې د خبرونه د پای په شیبو کې د استاد لدی وی بلې سندری هم خوند واخلې ما هارون بچا ته اجازه تر کوي په مخمخه
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه